احمد شبریم دا سجرډو د څلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی سجرډو ته وویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د سیلونو په غزنی میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلې دي چې له امله د دې ولایتونو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. وړاندې په خبرونه کې له بیلابیلو ولایتونو د دې سیلونو له امله د اوښتو جزئیات ترسره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوچسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوچسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوچسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګرو ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ ده او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس یې د دې برید په تور نیولی دی. وشپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2000 کال تر ډسمبر پورې د جاپان سر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جپړي ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکې غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د جیشل سرمشیز هم سرش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکی پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سربیره چې لویدیز د اوکران د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تازه راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی خو وختي له غونډې وتلی دی. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد توپان پورته کې کولګۍ مېوله کلیدلی وي. دغه شنه اسمان ته پر توره مځکه ناشم.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واورئ چې په روزګان کې هم سیلونو تلفات اړولي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي.
خلک څرنګه د سیلونو د بهیدو مخنیوي وار له مخه کولی شي؟ د جیولوجي د متخصص انجینر نادم نظر می اخیسته.
د وینې سینول د ډیر ګټه رسی هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید تخریب نشي.
په کندهار کې څاروي ګرانه شوي د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړیو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې ورسی شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
بسم الله. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د احمدزیو کلی اوسیدونکی او د سیلاب ځپلو له ډلې دی. دا وایي سیلابونه یې ټوله شتمني وړې کورې ویجاړ سوی او کور کلي کې 15 کسان اوبو له درکه کړي او مړ کړي دي.
15 موټرې وړي دي، شپږ غوی انسانان یې وړي دي، وروره کې مړي دي. مالي تاوانونه خو بېخي ته په میلانه او افغاني شتم اوښتي دي. د خلکو سه غنم وړي دي، درمندان پراته دي، شمشان یې وړي دي، برمي او باوړیان یې ګډې کړي دي، مځکې وړي دي. بیخی سخت سیلابونه راغلي دي خلک د غټ تاوانه سره مخ دي ورور تر اوسه پورې د چا همکاري او کومک لاسرسی نه دی راسره سوی ورور خو زموږ خپله لارې سره بندې دي.
همدارنګه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی او سیلاب ځپلی عبدالسلام وایي سیلابونو یې د کورنۍ او کلیوالو کروندې او ټولې اقتصادي سرچینې له منځه وړي دي. طبی پی خود درسیدن پچارو که در طالبانو در حکومت وزارت چارواکی وایی در حیوات پا ویلا ویلو اتو ولایتونو غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کنر او نورستان که لطیرو دره و رزو رحیسی سیلابون را ویتیلی چه انسانی او مالی تلفات یاد ویلیدی. در دغو وزارت ویان محمد نسیم حقانی آزادی رادیو تو ویل چه تردید ما دده سیلابونو لامل 25 کسان مرسوی او 25 نور ټپیان سوی دی. نوموړی وایي ځینو ولایتونو ته مرستې رسیدلي او ځینو نورو ته هڅې روانې دي چې د ژغورنې او مرستو ټیمونه واستوي.
امکانات چې دی په لاس ته درلودل د خوراکي او غیر خوراکي موادو هغه رسولي د سیمو ته اکثرو سیمو ته بعضې لږ لرې پرتې سیمې دي شاید هغوی ته به نن ورسېږي په کومکونو لړۍ همداسې جریان لري. په بعضې ولایاتو کې موسسات هم څه دي څه مرستې کړي دي.
ښاغلی حقانی وایي تر دې دمه راوتلو سیلابونو شاوخوا 200 کورونه 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي، 2,000 څاروي هم تلف کړي دي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو بیا په دې ولایتونو کې د انساني تلفاتو کچه تر هغه زیاته یاده کړې چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت یادوي. د راپورونو له مخې د کندهار ولایت په شاولیکوټ او معروف ولسوالیو کې 14 او په زابل کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي دي. د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دا د سیلابونو دریمه جوپه ده چې په لوړه کچه مالي او ځاني تلفات اړوي.
په زابل کې د ځاني تلفاتو تر څنګ مالي تلفات هم د سیلونو له امله اوښتي دي. له یوې خبرتیا وروسته زابل ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي په دغه ولایت کې د وروستیو رشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي سیلابونو شاوخوا 300 د استوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په سلګونو هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب کړې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شمزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځشنبه په شپه د سختو ورشتونو له امله رامنځته شوي. د زابل د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي چې وطن یې د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی و سوری و شنکی و اشتغر شاجوی دای چوپان و خاکی اپلان که پا قوات سر سیلابون را وطلی ون لرست لرست دیمور ویلیس شل تانه انسانی تلفات مور لرو.
پا اینی بخکی پا زابل کی ده طالبان و ده حکومت ده پیش پاوراندی ده مبارزی سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایی سیلابونو د زابل په بیلابیل ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 200 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 100 څاروي له منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د ده په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسېدلې.
بولس دانې مږان را میږې را چیوبړې او درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بدې طوفان پورته کې خولګۍ مې ولاکه لیدلی وي. دغه دغه شنه اسمان ته پرتو رم ځکه ناست یم، نه د غرمې سایه لرم، نه د شپې دونه شېب لرم. اختر پر راغو چې یا یو د اختر د کوچنیان کې کېنوم، یا دغه کومې سیاسارې دي، کومې کوچني دي، کومې عیال دي، کومې دغه د ټول دغه سره لمر سره ناست یم.
په عینې وخت کې د کندهار په معروف او ارغسان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندویو ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د مرژوبلي خبرونه رارسېدلي دي او د دې ولایت په چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې بیا سیلونو مالي زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولي علي مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په خلاج کریا کې او د یخاک په سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې پر مهال یې څلور کورونه په بشپړه توګه اوړي دي. نوموړي وایي د یادو څلورو کورونو څخه تر اوسه پورې اته مړي پیدا شوي دي چې ښځې او ماشومان او د پاخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي. خو د ده په خبره چې یو شمېر کسان لا هم لا دراکه دي او د دې ټیمونه بوخت دي څو یاد کسان هم پیدا کړي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي، ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا سې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول وړل شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې کله مړي پیدا شول.
ذاکر زیاتوي چې یادو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي، خو وایي د یادو زیانونو په اړه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري. بل خوا بیا له سیمې راپورونه وایي چې دغلته د مړو شمېر تر دې نور هم زیات دی. د ګیزاب د ولسوالۍ د خلاج د کریې اوسېدونکي حاجي برات ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا کړي دي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. نوموړي وایي د دې د معلوماتو پر اساس شپږ تنه لا هم لا درکه دي. بلخوا دغرا سیلابونو د اورزګان ولایت په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی زیان اړولی دي. د چوری ولسوالۍ اوسېدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په سره کاري سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ده د معلوماتو پر اساس چې دغلته شاوخوا 3500 جریبه ځمکه یې هم تخریب کړې او باغونو ته یې هم زیانونه اړولي دي.
څرنګه د سیل مخه ونیسو؟ څرنګه د سیل له اوبو استفاده وکړو؟ په دې اړه به د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پانځي له پخواني استاد او د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم څخه واورو. لومړی به له ده څخه دا واورو چې د سیلونو د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي.
د پیشبینی د اقلیم یا د آب هوا د خود دولت وظیفه ده چې خلکو ته په اصطلاح آګاهي ورکړي، مخ ته مخ خلک خبر کړي چې په دا وخت کې سیلابونه راځي، اورښتونه کېږي، یعنی د دې لارې کولی شي خلک ته خبر ورکړي. پس دغه هم کولی شو چې په حالت کې چې دوی پوهېږي چې سیل راځي او خلک انتقال کړي هغه مرتفع ضرورت دی. بل دا چې په حالت چې د دوی کورونه خرابېږي، دوی کولی شي چې مثلا خیمې ورسي، نور وسایل د انتقال ته مسایل کړي، خواړه او اوبه او نور شیان ورته مسایل کړي چې دوی متضرر نه شي او دوی ته
دولت وظیفه شو چې څنګه تاسو ته شکلی خلک په خپل باید ستاسو په باور څه وکړي چې بیا سیل پیران شي او د بل وخت له خاطر دوی وار له مخه جلوګیری وکړي. د سیل
خلکو ته خو معلوم دی چې مثلا سیل کې راځي د کم ځای راځي، کم خواته اوبه ځي، پر کم ځای باندې ډېر تخریبي دغه ساحل کم کم دي. د خلکو په دې باندې پوهېږي، دوی کولی شي چې اول خو دغه سایه نه ځان بچ کړي، یعنی هلته کورونه جوړ نه کړي چې پوهېږي همیشه سیلو بند راځي. یا مثلا هغه اشیا د ونې کینول دا ډېر ګټه رسي. مثلا په تیرو څو کلونو کې چې افغانستان په جنگ کې و، د منابع د انرژي د افغانستان د ولس په خدمت کې نه و، په لاسرسي کې نه و، دوی مجبور وو چې د اشجارو د ونو څخه کار واخلي، د تسخین دپاره، د ځان د ګرمول دپاره او د پخولو دپاره. دې دپاره نو دا ډېر ضرر رسي د خپله محیط تزیز ته او د سیل زمینه بساري چې مثلا هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوی کې هغه باید چې دغه تخریب نه شي. دغه دپاره خلک کولی شي توجه وکړي. ودې وخت
اوس خو سیل راغلی دی او په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی، لیکن په ورته وخت کې افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی. د سیل له اوبو څرنګه باید خلک استفاده وکړي؟ چارواکي په دې برخه کې څه کولی شي؟ خلک څه کولی شي؟ یعنی دا اوبه ذخیره کولی شي، زیرمه کولی شي؟
ولې نه، په دې زه وایم چې دا سیلونو خو اول ځل نه دی چې راځي، دا خو په تېرو کلونو کې همیشه راغلی دی. او دولت ته پکار دی چې دوی باید دا ثبت کړي
دا سب کیږي په څه موسم په څه وخت په څه اندازه د کومې خوا اوبه راځي سره کم کیږي نو د ساحې د تخریب چیرې دی دا ټول به ثبتیږي او په هغه حساب باندې دولتونه کولای شي چې مثلا په مسیر د سیل تحکیمات رامنځته کړي بل بندونه رامنځته کړي چې هم اوبه ذخیره شي هم په اصطلاح تخریب ونه شي هم خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
انجینر صاحب نادم، دا خو اوږدمهاله پروژې دي، دغه اوس چې سیل روان دی آیا دغه اوبه هم خلک ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي؟
خب حتمی ده حتمی ده، پتی چی دلتا بیا امکانات دولت سو کرو چی دولت سو امکانات داری چی و کولا ایسی مثلا مسیر تحکیمات و کی جر خدا دیر مشکل کار ده فکر نکم چی پا عجل توگه دولت و کولا ایسی ده سیل مخونی سی پتی چی آمادگی نلیدی ده پاره دلتا متخصیم ضرورت ده چی مطالعه و کی و اینده ده پاره بسرا داشت ترتیبات و تو بونی
له شغل نادم څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته جاپان ته مخه کو.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسجیل ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې پخوانی صدر اعظم له ټپي کېدو وروسته نن په یوه روغتون کې مړ شو. شینزو آبه په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله چې ډزې پرې وشوې او په ټپي حال کې روغتون ته انتقال شو. د ده د قتل په شک یو تن نیول شوی. جزئیات د عصمت سروان په راپور کې.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبه چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حملې په نتیجه کې ټپي شوی و نن په روغتون کې سا پرې کړه. آبه چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی و د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې آبه پر غاړه لګېدلی و. شینزو آبه د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری آژانس بیا ویلي چې ممکن آبه پر سینه لګېدلی و ځکه چې له ډزو وروسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی و او کمیسې په وینو سور و. له دې یو ساعت وروسته جاپاني رسنیو وویل چې د دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکترانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینزو آبه د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا 30 کلن ښکاري. شینزو آبه په 1955 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همداراز له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم و. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښه وه ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وسلې لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینزو آبه په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظمۍ څنګ ته شو او دلیل یې یوه سخته ناروغي وبلله. د ده د استعفا د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته څرګنده شوه چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له کندهار د څارویو قاچاق او وچکالي په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پر رانږدې کېدو سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بیه لوړه شوې بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلورې هم د پخوا په پرتله کم شوی دی. بل لور ته د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 45,000 پسونو د اړولو پروسه د پنجشنبې په ورځ د کندهار په سپین بولداک ولسوالۍ کې پیل کړه. تفصیل پرې راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درېیمې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاق او وچکالي د څارویو بیې لوړې کړې او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاق وچکالي او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوې دي. دی وایي ارسوي خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتلا د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی و هغونو کچاکو خود تاثیر وکړ روان دي. اوس د پولې تا د سومازداوي درولی دي ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دوی 40000 پرې شوی هغه تر 50 لاکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېد. او پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل پیسې وې. مانا هر سړی 2 او 3 اختریان کول 4 اختریان یې کول. اوس حالات خو نو اوس تاثیر کمزوري ده.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به کښته سي.
نو دغه د نورخونه د تباره اثر وکړي دلته لوړ کېږي ګراج
پسونه چې دا په کچاکي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي. نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه شي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مالداري برخې او مامور فیدا محمد وایي هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالېږي چې دې چارې هم د هغوی پر بیو اغېز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالېږي او تر 950 یا 950 پورې وزې حلالېږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالېده ته چې ګورو او دا قاچاق ته چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالدارۍ کچه راکښته سي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت چې دی یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیفه سي. مثلا دغه عربۍ نسل یا کندهارۍ نسل د زیاتره وړل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه هم پخېږي او غوښه یې غوړ هم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمانداني د پلان او فراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوی او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه 4 ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. غزمې د رومړل تلکه د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه 4 ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني که پسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې او بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې غشپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه هم نیولي دي. زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 45000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې ویل کېږي پاکستان ته قاچاق کېږي او وچکالي اثر پرې کړی دی. بل لور ته پروزګان کې د څارویو بې سشکل ټیټې شوې دي خو خلک او اکثر خلک دا وسن لري چې څاروي د قرباني لپاره واخلي. جزئیات په دې راپور کې
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې کښته سوې ده خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولی چې نکې ارزانه شوي دي. هغه غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ان یې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل ولو خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شی پیدا کېدل اوس هېڅ شی هم نشته. بله په دغه روپۍ کښ نه دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د ساری یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نورو اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نومې عبدالکبیر دی ورو دې ستاسو استاد په بس تک کلی کې درېم خلک لاندې کوي د ماښام ډوډۍ څوک نه لري ومنو غنن دي په څو دي شي عیال نشي لوي
دا درمه په ځد ډوډۍ پیدا کوم کاخترې پیدا کوم خلک یو واغ لري هغه خرڅې دا عیال ډوډۍ پراد شي هغه ته پرباند کړو یو واغ دلګې دا هغه خرڅې یو په ډوډۍ پراد شي وړه پراد شي یو واغ الله بزال لري هغه دا یو پیدا بار خرڅې یو وړه پراد شي.
عبدالنافی د سوالیه اخترې مې کمی خو ورور بچی جو کم پدریسه و کیږي اخترې دا خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی خو زړی به اخترې بو کې د سم روپو بو کې او دا بیا کار په لنسته
د دغه ولایت وسیدونکو وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. د ماشومانو لپاره جامې نه دی اخیستي، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه دی اخیستي او نه هم د خوشي کم څریک لري.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نوري ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبره کړو. اختری شیرونه لنډي او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ. 00420221120201
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځغ غند ثبت شوی پیغامونه خبرو خو سمدستي هم ستاسو یو شمیر تازه را رسیدلي پیغامونه.
خلیفه پدایمه زکه چې د زیات خلکو باغونه د انګورو باغونه ورسوله جړې او فجوی ورسوله چې دی د انګورو هغه زیات اصله نه جوړې چې هلته د برمو مشکل وچمرمې په مخ سره وچې شوي دي جړې ولسوالۍ کې نیاچې وچې شوي دي زیات باغونه د انګورو دا وچې شوي دي انګور اچې شوي دي په مخ سره تاکانې تکې ژړې دي نیچ انګور مې چپاده داسې زیات باغونه شته
علاقے میں چې دلته په سپین مسجد کې ډامبرونه کوچنی دي، سړکان سره خراب دي، نو دا خلک د اختر په ورځو کې بیخي د ډامبر پر نیمایي باندې شان غوړولي، نو له ټکرونه کېږي. موږ د مجاهدینو څخه دغه ځو هیله ده چې د سپین مسجد د شروالۍ ته دې خبر ورکړي چې په اختر ورځو کې راځي دا سړکان سم کړي او د خلک سړکان څخه لري کې چې ټکرونه ونه سي. وسلام
وروره. دا دې زلزلی پاړه باندې خبره درته کوله ده د گیانی ولسوالۍ او پکتیکا کې او د خوست ولسوالۍ. دا خلک ډیر متضرر شوي دي او رښتیا هم ډیر کورونه یې ړنګ شوي دي. مالی د سر تاوانونه ځکه ډیر ورته رسېدلي دي. الله پاک دې دغه چاره وکړي. خو ورسره دلته داسې لاس لوېدلی ده چې موږ دا خلک پیژنو، دا نه په پاکستان کې پاتې شوی، نه په پکتیا کې، نه په پکتیکا کې، او دوه ټولو ځانونه رسولي هلته د گیانی ولسوالۍ ته وار سړی. بس وروره جانه، نن یې شهید وارث هم جان جوړ کړی، د کونډې وارث هم جوړ کړی. دا 80% داسې خلک د سید په دې پورې اړه نه لري، خو د کومکو دپاره او د دې ملت وینې چښي، د دغو کونډو یتیمانو حق وړي.
السلام علیکم. زیسان لوک زید احمد ولایت مرجو ولسوالی صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د اسلامي امارت شروق صدا غوښتنه ده چې کلدار ژر تر ژره په علم کې باندې شي، ځکه پر تجارت کوم شی موږ خرڅو دی زموږ سره په کلدار باندې شي، او بیا چې کوم شی موږ دینانی سو زیاتره بیا د مصطفی خانی راکوي. او حال دا چې کلدار د افغانۍ په مقابل کې ارزښت ډیر د لاسور کړی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دریو ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا سیلونه په غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلي چې له امله یې د دې ولایتونو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوټسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوټسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوټسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي 2 ساعته وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس د دې برید په تور نیولی دی. 80 کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2000 کال تر ډسمبر پورې د جاپان صدر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا د شل جګپوري ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د شل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د شل سرمشریز هم 6 کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکي پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سر بیره چې لویدیز د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولي دي. روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تاسو راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی و خو وختي له غونډې وتلی. مخکې تر دې چې د اسدیا واورېدونکو پروګرام ته مخه کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي په ولایت کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی دی. د اختر په درشل کې د دې بندیزونو په اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدارازې خپلو طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو او سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړوي هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي، کدی پټاسو وي، کدی ارسه وي، نو موږ ولسته اطمینان ورکوو. مکمل تدابیر مو نیولې د تاسو مطمئن اوسئ. عام ولسته دا خبره کوو هم جواره ولایتونه کدلته څوک د سیلو د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتي تدابیر مو ټول نیولو دا ځل مو طریقه کلک نیولې دي. الله دې بخیر راولي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وختونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې، تمانچې او پټاقۍ خرڅېدلې او همدارز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دې اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
ازادي او اوریدونکي
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي راځو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو ګڼ پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دي. اوریدونکي وایي چې له دې غونډې نه یو څه خوښ دي، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځئ چې د اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یوه مرکه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغۍ د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغۍ ده په دې اړه مو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسې او ستاسې رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. ملتیار د هلمند څخه. اسلامي امارات څخه غوښتنه دا ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلاره وه، خو البته چې دا یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي، موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چې دا د پنر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارات څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي، چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودې ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه، مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خون ښوونځی بند دي، دلته هم دي بند سي. اما که هلته بند نه، دلته ولې بندیږي؟ او د دې باوجود خپل ګاونډ هیوادونو ته دې وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دي او دموږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هیله کوم سي د افغانستان د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي، او تعلیم همدغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډېره مننه.
پوښتنه مو د شیخ صاحب څخه دا د اسلامي امارت زعیم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نسو چلولی، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب دریځ یو څه سخت و. غوښتنه کوو چې دریځ نکوي، نرم کړي، د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، بیا به انشاءالله موږ په خپل پښو درېږو.
سلام سپانې هم د خوست ولایت څخه د خبت الله بره چې کومې دي، دا هو زه فکر نه کوم چې د لنداوي، ځکه چې دی خو ممکن شي پاکستان مړ کړی وي په تیرا کې، یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسولی وي، ځکه د ما هم نه څرګندې کېدای شي خیبت الله نه یو پاکستاني غاړی وي، نو ځکه د منفي خبرې هم ډېرې کړي او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د کندهار د ښار څخه پرېږدم. زما د برېښنا مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې تاسې مزې د کجکي ته د کندهار سره ومښلوله، تاسو برېښنا به دونه ډېره سي، برق به دونه ډېر سي، خو نیم شپه ورځو مو نه دی لګولی، او تقریبا ګرمي 48 درجې ده. خلک ډېر په مشکل کې دي چې په دې کې اوس څه تکلیف دی، مشکل یې څه دی؟ دا پوښتنه تاسې ځینې وکړئ، علاج خیر درکړي.
عزیزان و السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغی. د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم. یو کیسه مې تېله کوله چې دلته د یو ښځه هم سوالګر او سوالګرې خو نو ډېر دي، بېچارهګان غریبانې ډېرې دي، نو یو څو ورځې نه وله. بیا چې مې نن ولیده مال ولي ول، زه خو ماته طالبان وویل چې ته راسه دلته دې ته مرسته در کوو، پر دا نانوایي کښېنه. بره دا کونډه د یو څو درې لوڼې لري، یتیمانې، بس دا هم د ورور کړ، دا یتیمانې هم هلته دي. نوکرای پر نانوایي کښېنولې وه، بلای بیا ولې وه ول بلای بولم ما بس ته بیا ولې وله. درې ورځې ما بس کې نن یلهیله کړې وله، ولا کوچنیان ژړه ورکه وله، ول نه مرسته راکړه، نه شی راکړه. بری په ما بس کې منې کړې، خپل ډوډۍ مله وله هلته رانیوله وچه ډوډۍ. نو دا ورور چې نه کار څه نه روزګار څه، خلکو در بدر سوالګر یم، خو نو یو کار پیدا کړئ، مرسته خو ورسره وکړه، بیا خلک بیا دا او څه کیسه ده. نو دا مې تر تی پر دا خبره در ورسوله، خدای دې وکړي چې نشر سي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په واما ولسوالۍ کې اوسنی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه یوه اونۍ په جریان کې پرله پسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وژل کېږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کېږي او وژل کېږي. تقریبا دغه یو او دو ورځ مخکې د نورستان په واما ولسوالۍ اکډبن کلي کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرولو موضوع وه، په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وویشتل شو. نو دغه وضعیت ډېر اندېښنونکی وضعیت ده، او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نښتو او په جنجالونو باندې مصروف وي. پخوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو، اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته، دي بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي او یو بل باندې راپاڅېږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کېږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي، او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خدای پاک دې وکړي جوړ او روغ به یاست. دا محمد ولی امنیت نه هیلنو ولایت څخه می پیغام ته پریښی دی. ما دا لوړ ټول چارواکو څخه دا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو ځینې لرمه چې دغه د افغانستان خلک چې کم په عربستان کې ولې بندیان دي، زیات خلک تر څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، لہذا وہ کال لا کیږي چې تاسو موږ د کلی خلک وریته بندیان دي. نو د خدادلو پور شاله څنګه دا هیله ده چې یو غم خوري، یو درخواست ورته کوي چې د افغانستان خلک راواړي، دلته بچان شاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان شاړي، لکه یتیمان چې ده. نو دغه نقص لري چې دلته د دې یو دغه کې سرپرستي وکړي. پوره چار مې دا هیلو خواهش دی چې د دوی په کار پسې شي، او خدای پاک تاسو ته وزونه هم په دې دنیا درکړي. نور مو وخت نیسم. سید السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سر په تماس کې یم. ما پیغام دی و هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسېږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې پانتنان شته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او اردو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسېږي، او دغه انتنان دې راوي، دغه کوم کلي چې پراته دي دا کلو ته دې چیږدي. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې یو، موږ ټول کارونه ویجاړ پاتې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر اللہ ملنگم کندہ ولایت خمه. آزادی رادیو دا پیغام پریشی دی. مننه الله پاک مو ساته دا په کابل کې کوم د علماء سره غونډه جوړه شوی او وفات ورسېدل. الحمدلله چې په دا غونډه کې کوم پرکړل کړان دي، سو ان شاء الله زموږ د یوادواز ټول په هم په ګټه دی او هم په خیر تمامي. الله پاک چې وکړي چې مسؤلین خدا باندې عمل وکړي، او د مخالفینو مخالفه کوته کې کم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي. الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کې الله موساته.
مالک څنګه جوړ یاست؟ خیر یاست وروره. د زده هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نامرزیان خون میرزمه د دشت کلي اوسېدونکی وروره. دا زموږ په منطقه کې د اوبو ډېر نشتي ده، داسې وچ واده دي چې یعنې د اوبو خور اوبه په سمینه پیدا کېږي، کښتو داسې نسته. موږ دا غواړو چې حکومت دغه پیچانې برمې دلته راوړي، دلته نورې برمې کار نه کوي، دا پیچې برمې چې دي دا بیا کښته کېږي. موږ ته وویل چې وروره ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیخت زیان کنالا تشپریم نئی مسجدن کین چې د بانداو د بابا سره درېمې درې دکان نه و. دغه دکانونه د مالور دا کو چې بیا کچیر جنگول عمل بمبار سو. هغه بل دکان چې هغه مجاهدین خپل سنگر ګرځولی وو، چې دې سنگر ګرځولو مناسب سره ټکان کول، بیا د بل ترې بمبار کې بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلی په کندهار کې دروالی پر ولاړه مدر هر که پر کابل تکلل ما مشران می ژغ نه دی ورېدلی، کشران می پرژن ما مشران می ژغ ورېدلی. نو اوس پر وړم پر وړم پر وړم ما سپیسه وړ پر وړم خزه پر چما نو زه غواړم چې زما غږ د مشرانو ورسېد. ویډیو مې جوړ کړی دی چې دغه ویډیو تاسو وګورئ او تاسو ما سره هم کاری وکړئ. دغه ویډیو نشر کړئ خو زما غږ د مشرانو ورسوئ. زه نه پستنګ یم. دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده نه پیسې لنج خواري وکاږم. کاربای مې سکوت ولا دولار. زه یو تاجر یم. شل لکو دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی. درسې مشرانو غږ اورېدل نه غږ رسېدلی. دغه ده که تجاران یې کوم مشران چې زما غږ واوري که زما سره همکاري وکړي زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که داسې داسې ځوانې که زما سره دا همکاري وکړي زما غږ د مشرانو مسلمو پورې ورسوئ. دا به ډېر منندوی یم ستاسو. السلام علیکم.
سلام علیکم. اهلی احترامات. آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ترور تورلی خبرې کوم ننګرهار ولایت نه. ما دغه ویزو د پاکستان د ویزو باره کې خبره کوله. دلته دغه کوم کنسل چې دی دا پیسې اخلي او هغه هم د شرکت والا په لاس اخلي. شرکت والا روپۍ درنه واخلي وایي تا د کنسلګرۍ ته انټرویو ته وړم. کله چې لاړ شي هغه درته وایي زه صحیح شو موږ تا ته احوال درکو شرکت والا ته ایمیل کوو او بېرته چې بیا پوښتنه کوي نو هغوی بیا داسې وایي چې ستاسو ویزه کینسل شوې په دغه بانه پیسې لري. لطفا دغه د چارواکو نه هیله کوو چې دغه ته متوجه اوسي ځکه په دغه بیکارۍ بېروزګارۍ کې د ځینې کسان نه په همدغه نامه پیسې اخلي او بیا ورته چې زه درته ویزه اخلم دغه اخلم. نو دې کې شرکت والا او کنسل والا دواړو لاس دی. مننه. خوشحاله اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه. اونۍ کې هیله وړاندې کوم. نوم مې عبدالصمد دی. نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرو سکرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارت اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي تون $25 باندې ورکي چې تقریبا هغه په کلدار اچي ناچیز قیمت ده. در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټن نه ډیر ده. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو. در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان یې ټولوي په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکوونکو سلامونه کوم. زما نوم عزیز الله دی. د هلمند د مسکلا ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د مرستې کارټونه دلته راوتلي دي. دا د مرستې کارټونه د خوارو غریب ته ورکوي او دا دې داسې طریقه کې هغو ته نه رسېږي. د خوارو غریب ته دا ګرد د ماړه خلکو ته رسېږي، مسکینانو ته نه رسېږي. هغه هم داسې پروا شته یو مسکین ته رسېږي د ولسوال رسمي خط نه وي، د اوزه والا خط نه وي، نه ورسېږي. دا باید موږ د بزګرانو د مسکینانو غریبانو خلکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. فاست السلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. دا زما پیغام د هلمند ولایت تریو مشرانو پورې تر غوږو پورې ورورسوئ چې دغه د هلمند په ولایت کې دغه چې موسسه راسي د خدای پر لحاظ باندې د مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې د خوارو غریب ته یې ورکړي. دا څه رقم کار دی چې راسي اوس ګوره هغه زموږ موسسه د حاجي مولوي صاحب ده، یا د چې په طالبانو کې یو غټ سړی و دغه ده دغه د شناختګانو د نور خوارو غریب ګرځ دغسې پروت دی. که سمې په خدای چې طالبان راغلي دي که خوارو غریب څه کسې پکړې ده بېله خاص دغه د دوی غټو ملایانو څخه موږ ته نه رارسېږي نو نور ملت ته رسېږي. داسې خلک شته چې اعتمان پاتې دي لرې سرایونه د اعتمانو ډک دي. شی د شیان مې نه دی لیدلی. پلرونه یې په طالبانو کې شهیدان شوي دي. نن د هغه اعتمان په خواران و فکر ته ولاړ دي. شی نه لري. مونږ زموږ چې موسسه راسي هغه زموږ د حاجي مولوي صاحب ده، یا د مفتي صاحب ده، یا د دلګي مشر صاحب ده، یا چې په طالبانو کې یو غټ قدرت و شی ودرلو دي. دغه ده دغه بله ورځ زموږ په کلي کې د علماو د شورا رئیس حاجي مولوي زکریا صاحب اته نومه یې ده تور کړي دي. په وطن کې نور خلک په دا وطن کې شته خو چې هغه د ماښام پر دې قدرت نه لري. دی کوایا دی بېچاره نه مېچې نه لري. خوشش کالي اویا خواره غنم واخیستل. څلوېښت زیرې پنځکه کرلی وه بېچاره. هېڅ نه لري. درې دانې موټر ورته ولاړ، ټکټر ورته ولاړ دي. که چا د مځکې نوم ونیوي خدای رانیسي. که چې خوارو غریب وایي غنم د کال په پور غوښته په 1000 روپۍ من یې په 500 غوښته خدای ورکوي و داسې خلکو ته رسېږي. ده ته اته نوم ورکړي و نور په وطن کې کونډې و اعتمان ګرده دغسې پاتې ده. خدای پر لحاظ باندې مه کوئ. د خلکو کورونه نړېدلي په کمربندو کې د هغو تر ننه پورې د سرای دغونه روپۍ نه وي خپل سرایونه پوه جوړ کړي په هغه کنډولو کې ژوند کوي. خو د دغو مسلمانانو سره یې کومک وکوي موسسه چې راسي. دا اوس د خدای وبېرېږي. دا د خدای بېره اوس ګرځي کې ورکه سوله.
اوریدونکو دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغو ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په افغانستان کې د هوا په تودېدو او دغه راز په ځینو سیمو کې له طبیعي پیښو وروسته داسې ویره پیدا شوې چې ممکن د کولرا ناروغۍ رامنځته شي. کولرا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې اکثره د اوړي پر مهال ماشومان پرې اخته کیږي. یونیسف هم د پکتیکا او خوست د زلزلې وروسته سیمې ته پلاوي لیږلي ترڅو هلته پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو مخه ونیسي. دا چې کولرا څه شی ده، څه ډول رامنځته کیږي، په دې اړه مې د متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی نظر پوښتلی.
کولرا چې کومه ده، یو ډول بکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف یې موږ کولی شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال د دې سره، او د دې اسهال وسط دا ده چې دې سره تبه نه وي، په نس کې دردونه نه وي ورسره، او عموما په غټو مثالو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو مثالو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې دې اسهال ته دوی د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبه بیخي ډېرې زیاتې وي او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما یې دا کولرا ده. او بیا د دې نښې نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته وي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخلیږي او بیا شدید ته داخلیږي، دا ټول یو له بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تنده موجوده وي، او مریض تقریبا د خپل وزن یو 50% له لاسه ورکړی، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخلیږي نو بیا تقریبا مریض زیاتره د علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره چې کوم علائم دي لکه فشار ټیټیږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خوله وچوي، عموما سترګې وچوي، او پستوکي وچوي، دا علائم یې ورسره، او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن له لاسه ورکړي. او درېمه چې کومه ده، شدیده مرحله ده. په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر له 10% نه خپل وزن لاسه ورکړي، او حتی داسې مریضان د موږ ته بې هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي، او فشار بیخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علایمو سره ورته که چېرته وي یو مریض مریضي او شدید اسهال وي، بدون درد وي، بدون تبې وي، او بدون د وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې د دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغۍ له طبیعي پیښو وروسته تر ډېره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا له دغه ډول پیښو نه وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بالکل لودین صاحب محترم، همداسې ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ وایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره وي، هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما له یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنه په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، که کسان پاکې اوبه وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسایل کړه او دې پسنګ نور میکروبي تکلیفونه ته خصوصا د موږ باسي کولرا دا دې سره پسنګ دا موسم هم دې کولرا موسم ده زکه دې دا هم ډیره زیاته زمينه نه سیدې په ټوله دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیاتې پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا یي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته دې کولرای موسم وایي نو دا نظافت او دې خپل دې پرېاله لري بالکل چټلې وبې سو کوچي کې یا ناپاکي وبې ملوه چې وبې هغه دې چانس زیاتې یو پاکي وب سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب منځمړي نو ځکه دې پاکي وب ته شې ډېر زیات ضرورت ټول خلک باید پاکي وب وسکي سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یو میکروب منځوړي
ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
سبروم کلا سبری گے دا تور سترگے دا
تور سرگی زمایا دی ترگے زمایا دی گئی